Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم زما اجملند او زما د همکار میر احمد صافی سلامونه ومني په دې هلې یو چې وخاو خوشاله ورځ بمو پیل کړی وي سهار مو لیک مرغه او په خیر اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو هر کله کو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. دا معمول سره سم نننې خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان پرون په هلمند کې د دې ولایت له والی سره خبرې کړې. د فراه ولایت چارواکي وایي په پښترود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان پرون د وسلوالو په برید کې وشل شوې دي. او د سیمیاو نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرنی پرون د مقدونیا له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د روانې میاشتې په ټول پښتنه کې برخه واخلي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان پرون د هلمند لوالي سره د دې ولایت پر وضعیت خبرې وکړې. جنرال سکاټ میلر پرون لوالي تورن جنرال محمد یاسین سره په هلمند کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورستیو پرمختګونو مسله څېړلې. د هلمند والی محمد یاسین تیر شپه ازادې رډیو ته وویل
د هلمند وضعیت همدارنګه د هلمند مهانګۍ د حمایت قاطع چې دلته افغاني قوتونو د حمایت دپاره میشت دي او د هغې د تعلیم تربیې او دنده په هغو سره د دوی همکاري او نظریاتو پیشنهادات پوښتنې دي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په حواله د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې د قاطع ملاتړ ماموریت د تروریزم او نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکارۍ ته ژمن دی. دا فراه ولایت چارواکي وایي په پښترود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان پرون د وسلوالو په حمله کې وژل شوی. د پښترود ولسوال غوث الدین پرون ازادي رډیو ته ویل دغه حمله په ګسکین سیمه کې د ملي اردو پر پوسټه شوی او په نتیجه کې دوه پوځیان ټپیان شوی هم دي. د ولسوال په خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو یو سرتیری لازان سره بيولې. لبري خوا په پښترود ولسوالۍ کې پرون د یو ماین چاودنې د وی خزي په ګډون څلور ملکیان ټپیان کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اداري فساد په تور په لزګونو دولتي کار وبخې. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اداري فساد د تورونو پر سر لزګونه دولتي کارکونکو نیول شوې. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي تیر شپه ازادې رډیو ته ویل د لوی څارنوالي د کارکونکو په ګډون د کسان د یو کال په جریان کې د کنټرول او څارنې د څارنوالي د ریاست لخوا نیول شوې دي.
د یک سال اخیر ریاست کانسته 32 مورد
دغه ریاست په تیر یو کال کې توانیدلې د اداري فساد 22 موارد تشخیص کړی او دغه قضیو په تړاو 50 کسان چې مزنونین وو پیژندل شوی او نیول شوی. د خاغلی رسولي په خبره ډېرې قضیې د رشوت اخیستنې وي. د امریکا په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو ګوند یو وتلی غړي په سوریا او اوکرين او نورو ځایونو کې د روسیې تهاجمانه اعمال له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نو اقداماتو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د مسکو په وړاندې د نورو شدیدو اقداماتو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي. دا استازو د جرګې غړي ایډرویس دا څرګندونه په داسې حال کې خبريږي تر دې ورځ مخکې ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د امریکا د انتخاباتو د لا خوندیتوب لپاره تازه اقدامات اعلان کړل. دغه اقدامات په نومبر میاشت کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې اعلانېږي. په دغه اقداماتو کې د هغه بهرنیو هیوادونو یا اشخاصو په وړاندې چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي شدید بندیزونه په پام کې نیول شوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرنی پرون په مقدونیا کې له اوسیدونکو وغوښتل چې د روانې میاشتې په ټول پښتنه کې برخه واخلي. د ټول پښتنه د دې هیواد د نوم د بدلول لپاره رابلل شوې. موګرنی وویل د مقدونیا خلک د خپل هیواد د راتلونکي کلي له ځان سر لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وروستۍ غربي چارواکي ده چې د سپتمبر 10 د ټول پښتنې په درشل کې له سکوپیتا سفر کوي. دغه ټول پښتنه به د پخوانی یوګوسلاویا دغه جمهوریت ته لار پرانیزي چې له اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره یو ځای شي. د دې ټول پښتنې په مرسته به لوینان سره د هوکړې هڅه وشي چې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. له دې سره به د ګونډیو هیوادونو مقدونیا او یونان ترمنز مقدونیا د نوم پر سر د څول سیزولانجه ختم شي. د مقدونیا له صدر اعظم زوران زایف سره ترکتنې ورسته فدریکا موګرنیول د اروپایي ټولنې دروازې ستاسو پر مخ پرانستې دي. دا کاسو حکومت د یو قانون مسوده تصویب کړ چې لمخې د دغه هواد امنیتی ځواکونه په تدریجي ډول په پرمختللي ځواک بدل شي. د کازو د امنیتی ځواکونو وزیر رستم بیرشا پرون د کابینې غونډې ته وویل پیشنهادي قانون به د څو قومي او مسلکي ځواک په توګه د امنیتی ځواکونو صلاحیتونه، تشکیلات او اجرات مشخص کړي. د دغه خبره دغه ځواکونه به د کازو مزکنې بشپړتیا او دغه هواد د اوسیدونکو ګټې هم خوندي کړي. دا کاسو صدر اعظم راموش هاردین ای ویلی چې دا کاسو امنیتی ځواکونو د بدلون لپاره هر اقدام په ناټو کې زموږ له ستراتیژیکو همکارانو په ځانګړي ډول امریکا سره په مطابقت کیږي. کاسو له وګړي مدیر سیاسي کوي چې د سربیا او د دغه هیواد په شمال کې د سرب اقلیت له سخت مخالفت سره سره خپل امنیتی ځواکونه په ملي اردو بدل کړي. دغه پلان نه دی توانیدلی د کاسو د غربي شریکانو ملاتړ جلب کړي. دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو اوریدل باندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. دا افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. په عین حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو برسر د انتخاباتو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې د ریدو په حال کې بولیا وایي که انتخابات تر سره هم شي نو له ډېرو ستونزو سره به ملوي. په دې دواړو مسلو په ریپورټونو سربیره افغان چارواکي وایي په هندوستان کې د افغاني تولیداتو نندارتون د دې سبب شوی چې ګڼ هندي او نور بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅیږي. په دې موضوع باندې د افغانستان د متشبثینو د ملي بورډ رئیس حاجی رحم الدین اغا سره چې دا مهال په هندوستان کې د مرکه لرو. په یو بل ریپورت کې بدا واوري چې اجرائیه رئیس عبدالله چې دیم په هندوستان کې دی وایي چې بهرني فکټورونه فعال دي په افغانستان کې او دا د ترهګرۍ د پراخېدو سبب شوي دي. دی وایي د تروریسانو په ملاتړو هیوادونو باید فشار زیات شي. په دې موضوع هم ریپورت دراورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري هغه دوه کسانو چې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومولو باندې تورن دي ویلي چې دوی په مارچ میاشت کې د سیاحت په لپاره د برتانیا سالیسبوري ښار ته ورغلی وو. همدارنګه د شون له رنګونو هم یو پروګرام راخلو. دا افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. د دې کمیسن وایان دا سرګندونې وروسته لاغي وکړي چې د بلخ پوخانی والی د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور پرون خبرداري ورکړه چې راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین نشي. دوی به د دغه ټاکنو مخه ونیسي. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې شفافو او عادلانه انتخاباتو ته ژمن دی، خو دغه کمیسیون وایي په دې برخه کې د سیاسي ګوندونو، حکومت او څارونکو همکاري ته اړتیا لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل اداره یې له ټولو امکاناتو په استفاده هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات رڼي او عادلانه وي. انتخابات خپلواک کمیسیون د دې پروسې د مدیرانو په توګه نهایي هڅه کوي چې په هر قیمت دغه پروسه شفافه او له درغلیو پاکه وي. خو دا پروسه به هغه وخت له درغلیو پاکه وي چې افغانان، کاندیدان، سیاسي ګوندونه، څارونکي بنسټونه، رسنۍ او حکومت همکاري وکړي، له کمیسیون سره مرسته وکړي چې له درغلیو پاک، بهتره او ټولو ته د منلو وړ انتخابات وسی. ځینې سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات شایي له درغلیو او سرغړونو ډک وي. دغه ګوندونه ټینګار کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره دې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وسی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به وایي وخت کم دی او په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده امکان نه لري. یو شمیر سیاسي ګوندونه اندیشنه شي او وایي د ګڼو جالي تذکرو موجودیت چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سټیکرونه هم ورباندې نشلول سوي د انتخاباتو شفافیت زیانمنوي. په همدې حال کې د بلخ پخوانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرائیه رئیس عطا محمد نور پرون پنج شنبه خبرداری ورکړ په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت د نه تضمینېدو په صورت کې به دوی د دغو ټاکنو مخه ونیسي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي سیاسي ګوندونه دي د پروسې د جدي څار له لارې د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي.
نظارت قوی از پروسه صورت گیره با کاندیدا
و ټاکونو پروسه دی په قوی ډول و څارل سي. هغه کسان چې درغلی کوي که کاندید وي که کوم کارکونکی یا د کمیسیون مامور د سیاسي ګوند استازي یا څارونکی باید د درغلی او په ټاکونو کې د لاسوهنې اجازه ورنه کړل سي. که په فساد او خیانت کې له دغو کسانو سره همکاري ونه سي طبعاً دا پروسه به شفافه وي. په پام کې ده د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د تل یا میزان پر 28مه وسی چې شاوخوا 40 ورځې ورته پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې یا کمپاینونه به دوی اونۍ وروسته یعنی د تل یا میزان پر 16مه پیل سي چې د تل یا میزان تر 16مه به روان وي.
بلخو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتو پر وړاندې ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي او که انتخابات تر سره هم شي نو له ډېرو ستونزو سره به ملوي. اکرام الله اکرام پر دې موضوع رپورټ راکوي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د امنیتي ستونزو ترڅنګ په هیواد کې روان سیاسي کړکیچ د سیاسي احزابو دریز د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشاد رئیس او د کمشنرانو ترمنځ روانه لانجه او تخنیکی مشکلات د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې عمده ستونزې بلل کیږي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل که راتلونکي انتخابات ترسره هم شي ګڼې ستونزې به ورسره ملي وي. دی وایي موږ ډیر اندېښمن یو که په ځانګړي ډول دغه درې مسالو د انتخاباتو د امنیت برابرول د انتخاباتو لپاره سیاسي تفاهم او د انتخاباتو په وړاندې تخنیکی ستونزو ته پام ونه شي نو په دغه ډول حالاتو کې انتخاباتو ته تګ به ډېرې ستونزې پیدا او شاید افغانستان د بحران پر خوا بوزي. ښاغلی ایوبزاده وایي په لوی ولایتونو کې د نامنۍ وروستیو پیښو د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې دوی اندېښمن کړي نو کله امنیتی بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې تیزې کړي. نوموړی وایي د بنسټ د موندنو له مخې د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې کوم ډول په کار ده چمتووالی نه دی نیول شوی. ښاغلی ایوبزاده ادا کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په زیاتره مسایلو کې د حکومت په لارښوونو عمل کوي او د انتخاباتو د اڅار بنسټونو وړاندې شویو طرحو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي. خو د افغانستان جمهوري ریاست له دې وړاندې بار بار ویلي چې هیڅ دولتي ارګان ته د انتخاباتو په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او راتلونکو انتخابات د میزان پاتې وشتمه چې شپږ دېرش ورځې ورته پاتې دي ترسره شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو د شفافیت په برخه کې د یو واضح میکانیزم نه موجودیت د مهال ویش له مخې د رای ورکوونکو د فهرست نه خپرول په ولایتونو کې د محلي زورواکو او خیالي مرکزونو شتون په کمیسیون کې د ښځینه کارمندانو کمښت او په انتخاباتو کې د پراخه درغلیو د موجودیت په اړه د سیاسي احزابو اداګانې هغه څه دي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې جدي اندېښنې را پیدا کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم په دغه پروسه کې یو شمېر ستونزې مني خو ډاډ ورکوي چې انتخابات به په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي. د دغه کمیسیون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دو پروسې ډېرې مهمې وي. یو پروسه د امنیتي وه چې هغه امنیتي کاران سره موږ په تماس کې یو همیشه او دویمه خبره هغه د چاپ د اوراقو حساس او غیر حساس وه چې هغه خوشبختانه یو غټ مقدار مواد کابل ته رسېدلي دي. دا نور به هم تر دوم د میزانه پورې کابل ته رسېږي بسته بندي کېږي او د دې انتقال به یي هغه ولایاتو ته او مراکزو ته په خپل وخت او زمان دی به رسېږي. نو فکر نه کوم چې داسې ډېر جدي ستونزې اوسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د حزب اسلامي په ګډون یو شمېر سیاسي ګوندونو ګواښ کړی چې په خپل ټول توان هڅه کوي چې د تقلبي انتخاباتو د ترسره کېدو مخه به ونیسي. دغه سیاسي احزاب له حکومت غواړي چې راتلونکي انتخابات باید د بایومټریک سیستم په وسیله ترسره شي. خو ښاغلی ایوبزاده وایي کمیسیون باید د بایومټریک په سیستم د انتخاباتو د نه ترسره کېدو په اړه سیاسي احزابو ته قناعت ورکړي تر څو یا د ستونزو حل او د انتخاباتو ترسره کېدو ته لاره هواره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
دوستان اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله سنکسي ورته کتنه کړي.
د هیل ورسپانی د بلک واټر یا اکادمی خصوصي شرکت د مشر اریک پرنس لخوا د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په طرح مقاله لیکلې ده. د ورسپانی په لیکنه پرنس د چهارشمې پورې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر ځای د قراردادي جنگیالیو د ګمارلو په اړه د دې طرحه به د جنگي لګښتونو لکمخت او د وړتیاو لډیرولو سره مرسته وکړي. ورسپانی په دوام کې لیکلي چې په سیمه کې د امریکا له نږدې شلکلن حضور سره سره هم ترهګر خپل بریدونو ته دوام ورکوي. د هیل لیکي 12% افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې ژوند کوي او 23% نور هم په لانجمنو سیمو کې اوسیږي. د اتلانتیک شورا د افغانستان د سولې په هڅو یو مقاله خبره کړې ده. دا مقاله په کاناډا او فرانسې کې د افغانستان په خوانی سفیر عمر سمد لیکلې ده. د مقالې په پیل کې راغلي داسې وخت چې طالبان د افغانستان د خاورې د نیولو په حال کې دي، دغه هیواد د حکومت ماته مخ په زیاتېدو ده او د جګړې په اړه د افغانستان د سیمه ییزو شریکانو نظر هم په بدلېدو ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس بیا د وضعیت په اړه بدبین نه ښکاري. د اتلانتیک په دې مقاله کې راغلي چې ماتیس د سپتمبر په 8مه له کابله په خپله لیدنه کې د امریکایي ډیپلوماتانو او طالب استازیو ترمنځ د خبرو اترو د یو آزاد چوکاټ او لارې د موجودیت په اړه هیله مندي ښودلې. په دوام کې راغلی چې د ماتیس په باور د اړیکې ممکن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لامل شي چې په مټ به د کابو دوه لسیزو جګړه پای ته ورسول شي. د مقالې د لیکوال په باور په دې وخت کې دوه مسلې نه دي روښانه. لومړی، په یو وخت چې امریکا متحده ایالاتونه د سولې په یوې معاملې ټینګار کوي، سیمه ییز هیوادونه یعنی پاکستان، روسیا، ایران، چین او هند څه ډول بدلون منونکي ګټې اداره کولای شي. د لیکوال په خبره په دویمه برخه کې که خبری ناکام شي لې یو نامعلوم حالت سره د چلند طرح موجود ده کڅنګ.
افغان چارواکي وایي په هندستان کې د افغاني تولیداتو روان نندارتون د دې سبب شوی چې ګڼ هندي او نور بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅيږي. په هندستان کې د نندارتون چې تیره چهارشنبه پیل شوې تر روانې شنبه دوام کوي. په نندارتون کې د کابینې ګڼ وزیران او نور افغان چارواکي هم برخه لري. صالح محمد صالح د افغانستان د متشبثینو د ملي بورډ رئیس حاجی رحمدین آغا چې دا مهال په هندستان کې د مرکې په پایل کې پوښتلی چې هندي او نور نندارچیانو ته د افغاني تولیداتو دغه نندارتون څومره په زړه پورې دی.
د هند د دوست هیواد د خوار څخه په بمبئی ښار کې دا جوړ شوی دی. د هند څخه هم د غب تناسب تجاران چې تاسې او دولتي چارواکي د غزای د محدن وزیر او نور وزیران او بانکونو پانګوالو اشتراک درلو چې په ډیر دلچسپي او ښه منظم ډول دا نمایشګاه د دوی ورځې البته دوام لري. د افغانستان ډیر غټه پانګوالي پکې پانګونه دلته وسو. د هند د خوا تجارانو ډیر غټه پانګونه په افغانستان کې وکړه چې په هغه کې د غزلفر بانک سره په شراکت البته د سولر سیستم ایجادول او همدارنګه د برېښنایي تنګو زغال د تولید پاک ډیر غټه پروتوکول امضا سو. د دولس او عمده شرکتونو تر مابین ډیر غټ پروتوکولونه البته امضا سو چې په دې کې دوه پروتوکول $2.5 میلیون په ارزش چې دا کښته ترین پروتوکول دا امضا سو د هند او افغاني تجارانو تر مابین. او
دوستانو، صالح محمد صالح د افغانستان د متشبثینو د بورډ رئیس حاجی رحمدین آغا پوښتلی و چې په هند کې نندارچیانو د افغاني تولیداتو د غروان نندارتون څومره خوښ کړي. په دې اړه مو مرکه واورېده. اوس هم راځو یو بل رپورټ. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په جګړه کې ځینې بهرني فکټورونه فعال دي او اړتیا ده چې د ترورستانو په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات شي. ښاغلي عبدالله پرون په هندوستان کې له ځینو رسنیو سره دا څرګندونې کړې دي. یوسف خان زدرانې په اړه رپورټ لري.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې هندوستان ته په یو رسمي سفر تللی، له هندي رسنیو سره په هیواد کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی عبدالله رسنیو ته ویلي هیواد یې له دې ګواښ سره مخ دی چې څنګه له تروریزم او د ننګرهار په څیر له حملو سره مبارزه وکړي. د ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو او ګروپونو د افغانستان د دوستو هیوادونو لخوا فشار زیات شي.
In two issues.
د هل دوه مهمې لارې دا دي. د خلکو ملاتړ چشته او بل دا چې په دغو ډلو او هغو هیوادونو فشار راوړل شي کوم چې د افغانستان د پولو څخه د باندې د تروریستانو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله که څه هم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې وړاندې پاکستان او په دې وروستیو کې ایران په دې تورن شوی چې په افغانستان کې د دولت د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله وایي چې د ننګرهار په څیر د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره د استخباراتو د پیاوړتیا او د افغان ځواکونو نه د افغانانو ملاتړ هم مهم دی چې افغان حکومت ورته جدي کار کوي. اجرایه رئیس او ورسره افغان پلاوی د هندوستان او افغانستان ترمنځ د دویم سوداګریز نندارتون د پرانیستې په هدف چې د دریو ورځو لپاره په ممبئی ښار کې جوړ شوی، هغه هیواد ته په سفر تللی دی. د سه شنبې په ورځ د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې په یوه لاریون انتحاري حمله کې 10 کسان ووژل شول او 115 نور ټپیان شول، چې دې پیښې نړیوال توند غبرګونونه راوپارول. د تورستانو په ملاتړو د بهرني فشار موضوعي ویخوا، خو په ملکي خلکو له مرګونو حملو وروسته افغان حکومت د وسلوالو پر وړاندې د تهاجمي حملو د بیا پیل اعلان وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپلو تهاجمي عملیاتو ته تیزوالی ورکوي. همدارنګه په دې عملیاتو کې ډیروالی راځي او دا د دې لپاره راځي چې د افغانانو لپاره امن چاپیریال رامنځته کړي.
دی وایي دا وخت د افغانستان په نږدې 15 ولایتونو کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي او په دې لړ کې د ځواکونو د تجهیز لپاره هم جدي کار کیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر په خپل لومړني رسمي سفر د راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته ورشي. په داسې حال کې چې اسلام آباد وایي په دې سفر کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر کابل ته د شاه محمود قریشي سفر په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو لپاره یو نوی ګام بولي. فریبا ظاهر یې په اړه تفصیل لري.
ټاکل سوی د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړي. دا په پاکستان کې د نوي حکومت د جوړېدو وروسته لومړنی پاکستانی لوړپوړی چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن پنځشنبه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ښاغلی قریشي به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو بحث وکړي.
پاکستان کې وزیر خارجه کا پہلا
دا به یو مقدماتي لیدنه نه وي، بلکې د پاکستان د بهرنیو چار وز د نوی وزیر لمړنۍ رسمي بهرنۍ سفر بوي. افغانستان ته د شغلي قریشي د سفر پریکړه په بشپړ درک سره سوي ده. ټول مسایل په ځنګړي ډول د سولې او امنیت لپاره د دوړو هیوادونو د عمل ګډ پلان به تر بحث لاندې ونیول شي. تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردشت شمس کابل ته د قریشي سفر د افغانستان د جګړو د ختمېدو په برخه کې یو نوی ګام بللی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پاکستان سره د بحث عمده ټکی په افغانستان کې شکم تاوتریخوالی دی، د هغې کچه راټیټول دي، د بېګنا خلکو د وینې تویدو کوم بهیر چې دی په دغه کې د پاکستان شکم رول دی د دې په راکمولو کې د هغې غوښتنه ترې منکو.
شغلی شم زیاته کړه چې شاه محمود قریشي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په بلنه دا سفر کوي. افغانستان او امریکا په پرله پسې ډول پاکستان په دوه ګونی لوبي او په خپل خاوره کې د هغو یاغیانو ته په پناه ورکولو تورن کړی دی چې له دې ځایه د افغانستان په خاوره کې بریدونه پلانوي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات ته ټینګښ لپاره به هلې ځلې کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. هغه دوه کسانو چې د پخانی روسی جاسوس او دغه د لور د مسمومولو تورن دی ویلي دوی په مارچ میاشت کې د ګرځندویانو په توګه د برتانیا سالیسبوري ښار ته ورغلي وو. د برتانیا د صدر اعظم ویان پر دغه څرګندونو سخت انتقاد کړي. صالح محمد صالح په اړه جزئیات لري.
هغه دوه کسان چې د برتانیا له خوا په خبرو کړو عکسونو کې څیرې سره ورته ښکاري دي د وژنې په دې هڅه کې خپل هر ډول دخالت ردوي. بریتانیا د دوغو مشکوکو کسانو عکسونه نه ورځې مخکې یعنی د سپتمبر پر 15 خبره کړې وه. یو مشکوک سړی الکساندر پیتروف نومیږي. هغه له آر ټي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل زما دوستانو له اوږدې مودې راهیسې پیشنهاد کوه چې دغه په زړه پورې ښار یعنی سالزبوري ته سفر وکړو. کله چې د خپرونې چلوونکي پوښتنه وکړه د سالزبوري ښار جالبوالی په څه کې دی، دویم مشکوک تن چې روسلان بوشروف معرفي سوی په ځواب کې وویل ځکه چې هلته مشهوره جامع کلیسا سته، د سالزبوري کلیسا، یوازې په اروپا کې نه بلکې فکر کوم په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. د خپلې 133 متره منارې او ساعت له کبله چې لا هم فعالیت لري. یو له دغو کسانو ادعا کړې چې بریتانیا ته د سفر پر مهال شایي د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال کور ته هم نږدې سوي وي، خو دوی نه پوهېدل چې سکریپال چیرې اوسیږي. د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می ویان دغه مرکه د عوامو شعور ته سپکاوی بللی او ویلی دی چې له درواغو او څرګندو جالکاریو ډکه مرکه وه. خو د بریتانیا د حکومت دغه څرګندونې په مسکو کې له رسمي عکس العمل سره مخامخې سوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د دغو دوو مشکوکو کسانو د مرکې تر خپرېدو وروسته پرون په خپل اونیز کنفرانس کې وویل: زه یوه پوښتنه لرم، بریتانیا پر کوم بنسټ دا څرګندونې کوي؟ آیا دا یوه سیاسي اعلامیه ده؟ بریتانیا ولې وایي دا مرکه درواغ ده؟ په هغې کې دقیقا کوم ټکي درواغ وه؟ د بیان تر خپرېدو وروسته بریتانوي لوري ادعا درلوده چې دا دوه کسان اصلا موجود نه دي، خو اوس بیا وایي چې د دوی خبرې درواغ دي. د بریتانیا چارواکو دغه مشکوک کسان تورن کړي چې د نووی چوک په نوم د اعصابو فلجوونکې ماده یې د اترو په جالي بوتل کې بریتانیا ته قاچاق کړې ده. ویل سوي دغه زهرجنه ماده د پخواني شوروي اتحاد په دوران کې تولید کېدله.
اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان پرون د هلمند له والي سره د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان پرون د وسلوالو په حمله کې وژل شوي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد په تور لږ تر لږه 2 کسان تشخیص شوي او قضیه تر څیړنو لاندې دي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند یو وتلې غړي په سوریه او اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کابله د مسکو د مجازاتو لپاره د نوو اقداماتو غوښتنه کړې او د کاسو حکومت د قانون یوه مسوده تصویب کړه چې له مخې به یې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه په تدریجي ډول په پرمختللي ځواک بدل شي. دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 پیلېږي او د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ سپدو له 6:00 په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 اورېدل کیږي. او اوس هم د خبرونه البته د دې نیم ساعت سهارنۍ مجلې پای ته رسیدلی یو. مخکې له دې چې زما همکار سید سمی عباس راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
نوم دی راته وای
شابیر احمد یوسف زای.
څه کار کوي؟
زه خپل ایم ایم ای کار یم.
ایم ایم ای څنګه ورزش دی؟
ایم ایم ای آزاد مبارزه.
آزاد مبارزه یعنی بوکس؟
بوکس او کشتی او پالو کشتی او فری فایت او اما مکس دی.
کوم ورزشونه سره ورته ولې لري چې تاسو هغه ټول تر سر کوئ شي؟
پالوانی، بوکس، کانفو، کیک بوکسینګ.
څومره وخت کیږي چې تاسو هغه تمرینونه تر سر کوئ؟
ما شپک کاله کی.
شپک کاله کیږي نام خدا. کوم کلب شخصي کلبونو ته تللی کنه په کوم ملي ټیم کې امي؟
نه، شخصي کلب ته تللی.
شخصي کلب ته تللی. خو ما خو مصرف هم در باندې راغلی. مصرف دې بیا څنګه کړی؟ چا در سره مرسته کړې؟
مصرف مې کورنۍ مې سره مرسته کړې.
کورنۍ دې تر سره مرسته کوي. بیا دې کوم مسابقه هم ګټلې دي کنه؟
او په بوکس کې مسابقه یا مسابقه هم بوکس کې ګټلې او دوه فری فایټ کې.
فری فایټ او بوکس کې نام خدا دا بین المللي مسابقه وي که داخلي؟
نه، داخلي مسابقه وي.
داخلي مسابقه په افغانستان کې؟
او په افغانستان کې.
د ولایت په سطحه تاسو مسابقه لرله کنه؟ د کابل ښار د کلبونو په سطحه؟
یو د ولایت په سطحه او یو د کابل د په سطحه. ښه،
څوم مقام دې پکې ګټلې دي؟
درې وړو کې اول مقام.
ښه، آفرین. څو کلن بوي؟
زه 14.
14 کلن یې. او شپږ کلم کېږي چې ته تمرین کوي، سخت تمرین هم کوي. ورزشکاران باید د دې تمرین لپاره څه وخوري، څنګه د ځان پاملرنه وکړي؟
لکه داسې پروتیني شای وخوري چې تغذیه شي بیرته ورزش ته.
تاسو یې استفاده کوئ؟
هو، موږ یې استفاده کوو.
نه غواړئ چې په نړیواله کومه لوبه کې هم اشتراک وکړئ؟
غواړم، خو لگ مشکلات دی
اتس مشکلات
اقتصادی مشکلات
یعنی د نړیوالو لوب د لپاره ارتیا د چریری پیسې ولره
او نړیوال د لوب لپاره د اقل 1500 افغانۍ کاری
ښا تاسو سره 1500 افغانۍ نشته
نه فعلاً خو لگ مشکل
پیغام دی نور ځوانانو ته څه دی چې ورزشته مخه کړی او په تیره بوکس او دغه آزاد مبارزو ته
گفته اخر مې دا ده چې خپل ورزش ته دوام ورکړي او د مواد مخدر له څخه دی لري اوسي
ډیره مننه
ژوندی اوسي